درنو دوستانو سهار مو په خیر. زما ملنده او زما د همکار شمشاد صدران سلامونه ومني. په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نوي اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر سبا یعنې د شنبې په ورځ د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. او په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړه چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځونه وباسي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. د طالبانو استازو په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې د کوربه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. د دوشنبې، سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغان حکومت یو هیات هم ابوظبي کې و، خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارک تېره شپه په یوې خبرپاڼه کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤول نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د ارګ خبرپاڼه زیاتوي د سعودي امارات او امریکا استازو له دې کبله خواشیني څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره ونه کتل. په خبرپاڼه کې یادونه شوې چې د طالبانو د افغان ولس د غوښتنو پر ردولو سره وښوده چې د سیمې خیر نه غواړي او سولې ته ژمن نه دي. ارګ په دې خبرپاڼه کې وایي چې دا کار د طالبانو لپاره یوه سیاسي ماته وه. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر سبا یعنې د شنبې په ورځ د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رسیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره تیاری مخکې له مخکې نیول شوی.
د مرغومي د میاشتې اول نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو د سیستم پروسه پیل کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ امادګي او چمتووالی لري او د دوی د سپتنام پروسه د شنبې د ورځې څخه بولس د نور پیل شي.
د انتخاباتو د ټاکل شوی مهالویش لمخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لومړنۍ لیست به د مرغومي په 13 او وروسته د سلواغي په 16 اعلان شي. په خوست کې د سیمایزې ادارې په مرسته باندې 800 وبخي په خوست کې د سیمایزې ادارې په مرسته باندې 8500 اړو کورنۍ ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ لخوا د ژمنۍ مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي رډیو ته وویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنۍ بې ځای شو او بې وزلو کورنۍ سره $2200 نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجونی ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شو، داخلي بي ځای شو. ټول 8512 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به $200 ورکړ شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د مرستو په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو لڅ باندې 9500 کورنۍ او د بي ځای شو او بي وزلو افغانو لنږدې 1000 کورنۍ سره مرستې کیږي. په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې ویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو ته رسیدلی او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي.
We'll continue to act in Syria.
نتنیاهو وایي موږ په سوریه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوي وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پریکړې سره سم جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهام هم د ټرمپ له پریکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهام هم مخالفت څرګند کړی او ویلي دي امریکایي ځواکونه که له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکانات زیات شي. لسګونه زره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایی دګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتلو وجې لستون سره مخامخ شول. ګاټویک د برتانیا له مشهور هوایي ډګرونو څخه دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. د ګاټویک رنوی د الوت یا د الوتنو کرخه د چهارشنبې ورځې په ماښام وروسته لاغې بنده شوه چې څو ډرونونه یې فضا کې پرله پسې الوتنې پیل کړي. ایزیجت چې په دې هوایي ډګر کې تر ټولو فعال هوایي شرکت دی ویلي چې په الوتنو کې د اخلال ستونزه ښایي نن جمعه هم دوام وکړي. او ریان ایر شرکت ویلي دی چې له ګاټویک څخه او همداراز د دې هوایي ډګر ته ټولې الوتنې به د لندن له یو بل هوایي ډګر څخه تنظیم کړي. د هوایي ډګر چارواکو ویلي رنوې به یوازې هغه مهال فعاله شي چې مصونیت یې یقیني شي. د برتانیا پولیس ویلي چې د ګاټویک د هوایي ډګر پر د ډرون الوتکو الوزول له تروریزم سره تړاو نه لري خو د ګډوډۍ د جوړولو په مقصد یو قصدي عمل و. او د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیح کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغه مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شپږ له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي خو تنخواګانې به یې تر دریو کلونو پورې سنډې دلای شي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان حکومت ویل له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمکیدا ونه شوې. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې د کندهار ښار او ولسوالۍ یو شمېر هغه اوسیدونکي چې ماشومان انسان تختونکو له تختونې وروسته په بېرحمۍ وژلي او یا هم تر اوسه ورسره دي، له دولت غواړي چې د تختونکو د نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان ولسي جرګه راتلونکي اونۍ 15 وزیران له دې کبله استضاع کوي چې خپل بودیجه یې کمه مصرف کړې ده. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو، د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحدې ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي د داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. د طالبانو یو هیئت په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې وکړې. د افغان حکومت یو هیئت هم له طالبانو سره د خبرو په نیت ابوظبي ته ولاړ خو طالبانو له هغوی سره له کتلو ډډه وکړه. ارګ تېره شپه په یوه خبر پاڼه کې وویل طالبانو په خپل دې کار سره وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست تیره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون وښود چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپل خبر پانه کې وایي د طالبانو د کار وښوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم له دې کبله خوشحالي ښودلې چې طالبانو د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماته وه. جمهوری ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون د سولې د عالي شورا مشرتابه او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری تیره شپه ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر زلمي خلیلزاد نشست مشترک که با شورای صلح افغانستان و تعداد از سران سیاسی افغانستان داشتن. آقای خلیلزاد در رابطه با نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبا در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی روی اون بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ظالمی خلیلزاد د غونډې ته د اشارې پترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی: ډیره مهمه ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. خغلی خلیلزاد له دې مخکې د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او له هغو سره یې په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی چې د هیواد راتلونکو په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. ښاغلی محب همداراز لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانیو به معامله ونه شي. له بلې خوا د سولې په عالي شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې افشا شي وایي دا احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
بلخ د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت له پلاوي سره خبرو ته نه حاضرېدل د طالبانو په زیان یوه تېروتنه وه. ښاغلي خلیلزاد پرون له آریانا ټلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل که طالبان د سولې لپاره جدي وي نو اړتیا ده چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضر شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې طالبان د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت پلاوي سره د خبرو لپاره حاضر نشول، اوس د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دا کار د طالبانو یوه تیروتنه ګڼي. وایي چې پر طالبانو به منفي اغیز وکړي. زلمی خلیلزاد آریانا تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان هڅه کوله چې طالبان او د افغان حکومت استازی په یو میز سره کینی.
د قسمت طالبان یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه. میگن که جدی هستن.
دوی د طالبانو پاړه لمون سره یو پختنه ده چې آیا دوی جدی دي کنه. دوی په خبرو کې وایي چې سولې ته جدی دي، خو باید په عمل کې هم دا ثابت کړي. و به ګورو چې دوی دا په عمل کې کوي کنه. لکه لنور افغانانو سره ناسته پاسته دیو بل منل او داسې نور تر اوسه یو پختنه ده. په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره خبرو ته نه حاضرېدل زما په نظر یو تیروتنه وه چې بل اخره به ورته په زیان تمام شي. دا هغه څه دي چې دوی د جدیت پاړه یې پختنه راواله لکړي چې دوی څومره جدي
در وره سره جدي هستند.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالب استازو سره په خبرو بوخت وو. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون درلود. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې ویل د طالبانو ډیر ټینګار په دې و چې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په راتلونکي برخلیک خبرې وشي. د ده په وینا طالبان په دې باور دي چې تیر وخت نه ګرځي او غواړي چې د افغانستان د سیاسي لونکي پاړه یو موافقه ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د امریکا ټینګار په دې دی چې که طالبان رښتیا هم سوله غواړي باید له افغانانو سره په یو میز راغونډ او یو بل ومني. ښاغلی خلیلزاد د مرکې په جریان کې وویل چې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ټینګار درلود چې باید د دریو میاشتو اوربند اعلان شي، خو طالبانو د دغې غوښتنې په ځواب کې د وخت او فکر غوښتنه وکړه. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې سوله وشي چې امکان همشته غوره کار به وي. د موقتی حکومت په اړه د راټو کې د لوندښنو په ځواب کې ښاغلی خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان په سیاسي مسایلو او انتخاباتو یوه جمله خبرې هم نه دي شوي. د ده په وینا امریکا نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې ځان ښکیل کړي، خو د تیرو ولس کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار لري. له دې ټولو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې هیڅ کوم هیواد یا کوم کس د حکومت په جوړېدو او یا سیاسي ویشنو د پرېکړې حق نه لري. د یاد شورا ویان طارق آریان رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیونې حق له افغانانو او افغان مشرانو سره دی.
یو خپلواک هیواد په توګه هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. دغو سیاسي تقسیماتو په ګډون چې د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناست وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ترسره نشي.
له دې سره د چارو ځینې څېړونکي له ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې جګړه او سوله دواړه په افغانانو پورې اړه لري، نو ځکه هم باید د دغو موضوعاتو په اړه د پریکړې حق له افغانانو سره وي نه له بل چا سره.
دوستانو، اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیولا ستنکسي ورته کتنه کړې.
د بریتانیا تایمز ورځپاڼې په ابوظبي کې د امریکا د استازي او د طالبانو د پلاوي په خبرو مقاله لیکلي. تایمز لیکلي واشنگتن چمتو دی چې د طالبانو د اوربند په بدل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام تعین کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره څلور واره خبرې کړي او اوس یې د سولې د پروسې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه غوښتنه اوربند ده. د طالبانو مرکزي پلاوي ته یو نږدې سرچینې تایمز ورځپاڼې ته ویلي، متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو دریو پوځي اړو د خوندي پاتې کېدو غوښتنه کړې او ډاډی ورکړی چې د دغه هیواد په کورنۍ چارو کې لاس نه وهي. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د امنیت مسولیت به د افغان پوځیانو په غاړه وي. تایمز لیکي امریکا د روسیه او چین په وړاندې د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د پوځي اډو پاتې کېدل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په 2014 کال کې خپل یو شمېر جنګیالي وروسته له هغه له لاسه ورکړل چې هغوی له داعش ډلې سره یو ځای شول او اوس اندېښنه دا ده چې د مخالفتونو په سبب ښایي ګڼ شمېر نور طالبان هم داعش ته ورشي. ورځپاڼې په دوام کې هم لیکلي چې بیلابیل ډلې له طالبانو سره په خبرو کې خپلې ګټې لټوي، لکه څنګه چې پاکستان ته نږدې ډلو له امریکا سره له خبرو ملاتړ ښکاره کړی او ایران پلوي ډلو بیا دا خبرې بې ځایه او بې معنا بللي. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو په خبرو تمرکز کړی. ورځپاڼې لیکلي زلمی خلیلزاد د ابوظبي غونډه رغنده وبلله. خلیلزاد د چهارشنبه پر اسکابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته ولاړ، چیرته چې د یاد هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره ولیدل. ملټری ټایمز لیکي خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر باجو سره د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات شریک کړي. پاکستان د غونډې ته د طالبانو او د دې ډلې د حقانی شبکې د استازو په ورلېګلو کې رول ولوباو. ورسپانه لیکي دا لومړی وار چې د امریکا له استازي سره د حقانی شبکې کس خبرو ته ناستو. خلیلزاد ویلي د ابوظبي په غونډه کې ګډونوالو په دې ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د خبرو په خاطر لغپل افغان حکومت سره کینی. طالبانو بیا ویلي د بمباریو بندول او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل هغه څه و چې دوی پرې د ابوظبي په غونډه کې ټینګار درلود. ملټری ټایمز د حملې کې د ابوظبي غونډې ته افغان پلاوی هم ورغلی و خو طالبانو ورسره ونه لیدل.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیوونه اوري. اوس هم کندهار ته ځو. په کندهار کې پرون د هغه لسګونو ماشومانو کورنیو او خپلوانو په اعتراض لاس پورې کړی و چې د اختطافچیانو لخوا تختول شوي دي، ځینې وژل شوي دي او ځینې لا هم د اختطافچیانو په منګولو کې دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د انسان تختونکو په وړاندې دي جدي اقدامات وکړي. په دې اړه له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی ریپورټ اورو. د تختول شوو ماشومانو د کورنیو د اعتراض په غږونو پیلېږي.
د پنځشنبه په ورځ لسکونو هغه کسانو چې د کورنۍ ماشومان انسان تښتونکو له تیرو څو ورځو راهیسې تښتولي او تر اوسه نادرکه دي د ولایت مقام مخته لاریون وکړ. دوی د تښتول شوو ماشومانو شمیر دیارلس تنه شي چې په وینا یې ځینې ماشومان انسان تښتونکو په بېرحمۍ وژلي او ځینې نور لا هم د هغوی په منګولو کې دي، خو دولت تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. عبدالمتین او محمد طاهر د نور پاستایستو موبایل تښتونکي د تښتول شوو ماشومانو په بدل کې د پیسو غوښتنه کوي.
خلیل احمد او مختار احمد زما زامن دي، اوس یو میاشت درې ورځې وسولې چې ورکسوي دي. د مازیګر د ماشام په ویش کې ما ټول امنیتي ارګانونه خبر کړي تر ولایت تر کمانډانه تر ټول امنیتي ارګانونه تر دا اوسه پورې ما یو پلایر بیولي او شل شپې ورکوه. بیا د سرای په 200 متر کې په جوو کې راته پټ کړي او بیا هغه وانان خوړلی و. هیڅ غوښتنه نه ده سوي، هیڅ غوښتنه نه ده سوي.
موږ د دې لپاره سره جمع شوي د دغه ماشومانو عکسونه تاسو وینئ. دغه ماشومان تښتول سوي دي، شهیدان سوي دي، په شهادت رسول سوي دي. موږ د دې لپاره راغلي دلته راجمع سوي چې د امنیتي ارګانو څخه موږ دا غواړو چې دغه قاتلین ضرور او ضرور مجازات سي ونیول سي.
مظاهره کوونکو دغه راز غواښ وکړ کې د ماشومان تښتونکي ونیول سي او قانون ور باندې پلی نسي، نو دوی به په دوامداره لارینونو لاس پوری کړي.
خزمش په شهر کې موږ وینو چې د څلورو کالو د پنځو کالو د اوو کالو د ماشومان واډو کې راټولو. نو دا زما د دولتي چارواکو څخه جدي غوښتنه ده، کچیرې د دا شان مخه ونه نیول سي، موږ به په راتلونکي نور هم دغه شان دي لاریون او مظاهره په کار واچو.
موږ د ولایت مقام سره د امنیت کمانډانۍ سره د ټولو ارګانو سره دا جدي غوښتنه کوو چې د ماشومانو د قتل او د پیښو مخنیوي وکړي، او دوی چې کوم مؤمنان برامته سوي دي یا غلا سوي دي دا غودره ل کېدو غوښتنه کوو، چې دی غوښتنه کوو کنه موږ به دا پروسه دوامدار جمعې جمعې پس پبل ته موږ راټولېږو، د دې مخنیوي غواړو او د دې قاتلین مجازات غواړو.
پای دی باغ کې د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د مظاهره کوونکو سره په لیدنه کې وویل چې امنیتي ادارې به د تښتونکو د نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
په کار دا ده چې موږ تاسو یو د بل لاس سره ورکو، زموږ امنیتي ادارو مسؤلین مو هر وخت په خدمت کې دي، هر وخت چې ناخوالې ویني باید خپل ږغ پورته کړي. دا مشکل کنن پرتا دی، سبا پر ما دی، سبا پر بل دی. زموږ امنیتي ادارو مسؤلینو په دې نه کې خوشحاله، لوړ مقامات هم په دې نه کې خوشحاله. یعنی دا حد بشریت ضد عمل دی، د اسلام ضد عمل دی. خو زه بیا هم ستاسو مننه کوم، موږ به رسمي ارګانو ته د امنیتي ملي مجلس صابون دلې دي، هغه به جدي تحقیق کړي، د قمندانۍ معاون هم دي. خو تاسو موږ سره همکاري وکړئ، په هره برخه کې چې داسې ناخوالې ویني لطفاً موږ سره شریکوئ.
دا په تیرو پنځو کلونو کې لومړی ځل دی چې د کندهار اوسیدونکي د انسان تښتونې د پیښو د زیاتوالي شکایت کوي. دغه راز په وروستیو څو اونیو کې د کندهار اوسیدونکو په پرله پسې توګه د وسلوالو غلاو د زیاتوالي څخه هم شکایتونه کړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو موږ غږ آزادی رادیو ناوړي. په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحد ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلک رد کړې چې وایي د داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. د کورد جنګیالیو دې ډلې ویلي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل ښایي د داعش ډلې د بیا ظهور په ګډون خطرناک واقب بولل سو. امریکایي سناتورانو او د امریکا متحد اسرائیل هم مخالفت کړی، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټرمپ د دې پریکړې هرکلی کړی.
د کردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي ویلي دي چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو ډېر قاطع پړاو ته رسېدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې بیان کې چې لا هم یې ډېر تریخ دی، راغلي دي چې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته نه ده رسېدلې او داعش ډله تر اوسه نه ده ماته شوې. د ولسمشر ټرمپ پریکړې کورد وسلوال چې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د باور وړ ځمکنی ځواک ګڼل کېده سخت ورخطا کړي. دا همغه وسلوال دي چې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د څلور کلنو پوځي عملیاتو په پای کې د داعش ډلې وسلوال د سوریې د شمال او ختیځ له ډیری سیمو وایستل. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو وای پی جی په خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه ښایي په اوسنیو حالاتو کې یو ځل بیا په سوریه کې د بې ثباتۍ او په سیمه کې د سیاسي او پوځي تشې د رامنځته کېدو باعث شي. د سوریې د جګړې یوې څارونکې ډلې ویلي دي چې د وای پی جي قومندانانو او چارواکو تېره شپه د دې پریکړې په اړه د بحث لپاره غونډه وکړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د دې سرچینې په حواله پر راپور کې زیاتوي چې کورد مشرانو د نورو پریکړو ترڅنګ د داعش ډلې د هغو زرګونه وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو د خوشی کولو پر امکان هم جدي بحث وکړ چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او اوس مهال د کورد ځواکونو تر ادارې لاندې کمپونو کې بندیان دي. د دې پریکړې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند سناتور لینسی ګراهم او ځینو نورو سناتورانو هم پرون مخالفت څرګند کړ. ښاغلی ګراهم له دوو ډیموکراتیکو سناتورانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل که امریکایي ځواکونه ووځي نو ایران او نورو قدرتونو ته به په سوریه کې د مداخلې امکان په لاس ورشي.
It is in our national security interest not to withdraw at this time in my
زموږ د ملي امنیت په ګټه دا ده چې خپل ځواکونه په اوس وخت کې ونه باسو، ځکه که دا کار وکړو نو ترکیه، ولسمشر بشار اسد یا داعش ډله به کرد ځواکونه له منځه یوسي. که موږ ووځو، داسې راته ښکاري چې وضعیت ته په پام سره به ایران په سوریه کې اصلي ګټونکی وي، او له تهرانه تر لبنان پورې به یو تونل جوړ شي چې حزب الله او د اسرایلو نورو مخالفو ځواکونو ته به وسلې استوي. خو تر هر څه وړاندې موږ یو هم دا نه منو چې داعش ډله به له منځه تللې وي. ترامپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه په داسې یو حساس وخت کې اعلان کړې ده چې په سوریه کې په تیره د دې هیواد په شمال کې له ترکیې سره پر پوله وضعیت کړکېچن دی. ترکیه وایي پی جی ته چې د کرد ځواکونو د ملا تیر دی، د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري، او د دې ډلې د ملاتړ پر سر یې له امریکا سره اړیکې هم کړکېچن شول. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم پرون وویل چې هیواد به د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ترامپ پریکړه ستایلې او ویلي دي چې ده او ترامپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا له منځه وړي. روسیه له پخوا راهیسې ویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور نامشروع دی او توجیه نه لري، ځکه نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړی او نه د سوریې حکومت. پوتین پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا پوځ باید له سره سوریې ته نوی ننوتی.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. د ارګ یوې خبر پاڼې ویلي دی چې د طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو په نه کولو د افغان ولس د غوښتنو په ردولو سره وښوده چې د سیمې خیر نه غواړي او سولې ته ژمن نه دي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پایل شي. په سوریه کې د امریکا متحده کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې څخه امریکایي ځواکونه وباسي. او لسګونه مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې له ستونزو سره مخ شول. دوستانو په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. وسم مخکې لدی چې آرش همایون بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنګونه،
د ژوند رنګونه.
مرواری تلکوزین د کابل اوسیدونکي.
ښه مرواری جانې، دا به راته ووایي چې ته مکتب وایې، پوهنتون وایې که فارغه؟
زه د پوهنتون نه فارغه یم، د یو رشتې نه، البته دوه رشتو نه، د حقوق پوهنځي نه او د بزنس مینجمنت د برخې نه فارغه یم.
اوس مهال څنګه ده، وظیفه لرې که نه لرې؟
والله اوس مهال زه وظیفې په تلاش کښې یم او ګرځم. دا یو کال کېږي چې زه وظیفې په هڅه کښې یم، خو هېڅ مې لاسته نه راځي، ځکه چې زه شناخت نه لرم، پیسې نه لرم چې ور یې کړم، او زه څوک نه پېژنم چې ما حمایت کی یا ما چا ته ور وپېژني چې ما ته وظیفه پیدا کړي.
یعنی تاسو مراجعه کړې ده او تللي یاستئ، خپل سندونه مو ښکاره کړي دي دفاترو ته، وزارتخانو ته، شخصي مؤسساتو ته، هغوی څه ویلي په ځواب؟
بله، ولې نه، کله چې یو څوک درس وایي نو هغه ډېر مشکلات سره مخ کېږي. ما ډېر ځایو اپلای کړی دی، سی وي مې لېږلی، خپله تللی یم، انټرویو مې ورکړی، بیا هم هغه زه موافقه شوې نه یم. د ما په استعداد کې مشکل نشته، نه مې په اسنادو کې مشکل. دا ده چې هغه څوکېګانې مخکې در مخکې ریزر شوي.
څومره دغه موضوع د نجونې، ځوان نجونې، ښځې متاثره کړي؟ البته
ډېر زیات یې متاثره کړي. اول زه خپله ځان د اوس زه بیخي د وظیفې نه منصرفه شوې یم، ځکه چې ما دا حالت لیدلی او ځینې ځایو کې چې زه غواړم شم هلته نه کېږم. نو زه په واقعیت چې زه منصرفه شوې یم د وظیفې نه، باوج د تحصیل د سند نه هم تېر یم، ویم زه لاړ شه خپل ژوند جوړ کړه، هېڅ مه ګرځه د وظیفو پسې، کنه ما ډېرې هیلې درلودې، خو بدبختانه دا حالت زه د دې شیان نه شاته راوړې.
دا حالت خو مبارزې ته اړتیا لري، دا حالت خو په دې ناستې باندې نه کېږي. کیږي چې باید څوک د وظیفې نه منصرف شي. مبارزې ته اړتیا لري چې باید زموږ خویندې چې واقعا داسې موضوعات سره مخ باید مبارزه وکړي تر څو دغه راتلونکي نسل ته لاره واره کړي. څنګه تاسو په دې برخه کې یعنی داسې هوډ لرئ داسې باید مبارزه وشي که څنګه؟
خو کې دا سوال هم پر ځای ده. افغانستان کې نجونې یو ځای مچ د پیدایش نه مبارزه کوي تر څو چې دوی د دې دنیا نه ځي. ځکه چې موږ که مکتب ته هم ځو مبارزه کوو، که موږ پوهنتون ته هم ځو، موږ لاره کې مبارزه کوو، خپل فامیل راضي کوو چې موږ پوهنتون ته پرېږدي. هغوی چې کله موږ پوهنتون ته پرېږدي لاړ شو وظیفه داسې شي، نو ته فکر وکړه مبارزه هم یو حد لري.